د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنه ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو غوروي کمیټې د حکومت د پروني اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې د اصلاحاتو یوه نوې طرحه پارلمان ته یا ملي شورا ته وړاندې کړي. د افغانستان پر حالاتو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف پلیټیکي او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په تیره بیا د امریکایي لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی د روسیې سفیر الکساندر منتیتسکی د دایښ پوړاندې د افغانستان د حکومت هلي زلي وستایلې او د مرستو ژمنه وکړه. په پکتیکا کې د ګومل پولیسوالي کې د دایښ او طالبانو ترمنز جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم وخته. د ناتو دفاع وزیرانو د خپل دورې ځینې غونډې په لومړي ورځ هغه پلان تصویب کړ چې لمخې د ناتو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. خبرونه ده روسیې سفیر د دایښ پوړاندې د افغانستان د حکومت هلي زلي وستایلې او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الکساندر منتیتسکی د خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ته کړی ده. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب ورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد حنیف اتمر د خپل کار په دفتر کې د روسیې له سفیر سره لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې پر مختلفو دوړخیزو مسلو خبرې وشولې.
روسیه تیره میاشت ویلی و چې په لنډ راتلونکي کې به د افغانستان حکومت ته لزر کلاشینکوفونه وسپاري. د روسیې سفیر تیره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکي کې ماسکو پوځي مرستې وکړي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې د ګومل پولیسوالي کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګومل ولسوال شایسته خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه جګړه د جنوبي وزیرستان سرحدي پولې دینارخیل سیمتا نګدی روانه ده. د خغلی شایسته خان په خبره په دغه جګړه کې د دواړو لوريو قومندانان او ځینی خلک وژل شوی دي چې پکې د فرید هنر او طوفان په نوم مشهور قومندانان هم د داعش مشهور قومندانان هم شامل دي. د شایسته خان په خبره هنر د طالبانو یو مشهور قومندان چې لدرې میاشتو رئیس له داعش سره یو ځای شوی او څورزی مخکي له بل قومندان طوفان سره سیمه ترغلی وسو د داعش لپاره یو پایګا جوړ کړی. په خبر کې دا هم راغلی دی چې په سیمه کې د دوه مړیو او 12 ټپیانو چې دوه مړی او 12 ټپیان په سیمه کې لیدل شوی دي. تر اوسه د جګړې خکیلو خو په دې اړه تفسیر نه دا کړی. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الهبابي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشمې پر سپیو بیان کې ویل چې الهبابي د افغانستان په خطیز کې د القاعده شبکې مشر دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي او تروریستي فعالیتونه کوي. د خزانه وزارت د پریکړې مخې په امریکا کې د الهبابي شتمنۍ کنګل شوې او په امریکا کې هیڅ څوک نشي کولای چې د الهبابي سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د تروریستي او مالی استخباراتي هڅو د برخې د مخنیوي مرستيال ادم زوبن ویل د امریکایانو د حمایت او د خپل افغان متحدانو لپاره به د خزانه وزارت بیا هم د الهبابي په څیر د القاعده نور مشران په نخښه کړی. الهبابي له 2009 میلادي کال رئیس د افغانستان په خطیز کې د القاعده مشري کوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس اعلان وکړ چې خلک د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب ازادي رډیو ته ویل ل پرون مازیګر را په دی خوا سخت طوفان د سالنګ لار تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم لخند سره مخ کړې دي. جنرال رجب زیاته کړه تر طوفان مخکې تیر ورځ د مسافر یو بس لیوي پیک سره مخامخ شو چې لامل یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل نور ټپیان شول. د جنرال رجب وینا نن به هم د سالنګ لوی لار د موټر پر مخ تړلې وي او که هوا لګرنه شو نو د دې لارې پاکول چې تر 100 کیلومتر اوږد ده 15 ساعته وخت غواړي. د افغانستان خبرونه عبدل ته ختميږي. تر لنډې د مور ساده سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی د ناتو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځې غونډې په لومړی ورځ هغه پلان تصویب کړ چې لمخې د ناتو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ تیر ورځ د دې غونډې په لومړی ورځ په بروسلز کې وویل
We have just agreed on a set of principles to modernize.
ښاغلی سولتنبرګ وایي موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې له مخې یې د ناټو دفاعي سیستم نوی شي او ګواښ ته ځواب وویلی شي. د دې پرېکړې د یوې برخې په توګه د ناټو دفاع وزیرانو ومنل چې دا تړون په ختیځې برخه کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بېلابېلو ملتونو له لورې وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځواب ورکوي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې روسیې خپل پوځي لګښت زیات کړی او د خپلو ځواکونو په مټ غواړي چې د اروپا سرحدونه تغیر کړي، همدارس خپل ګاونډیان تهدیدوي. خو سټولتنبرګ وویل د ماسکو د سرغړونو سربیره به ناتو له روسیې سره د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیکې لارې بندې نه کړي. قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د هیواد په کال کې 3.5 میلیون ټنه اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي. د راپورونو له مخې دغه تړون قطر ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دورځنی سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. دغه تړون ارزښت 14 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د پاکستان د پټرولیم وزیر ویلی دی دغه تړون به د پاکستان د ګازو په سلو کې شل اړتیاوې پوره کړي. د هیواد په اوس وخت کې د ګازو له سخت کمښت سره مخامخ دی. جرمنی، یونان او ترکیه له ناتو غوښتنه کړې چې د هغو کډوالو د تعقیب په هڅو کې خپل رول ولوبوي چې له ترکیې د مدیترانې د سمندر له لارې یونان ته ځانونه رسوي او په اروپا کې د پناه غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي پرون د بروسلز په غونډه کې ویل دی بعد اروپا له سرحدي امنیتي ادارو سره د مدیترانې پر سمندر د څارنې لپاره پر دغې ګډې غوښتنې په جدي ډول غور وکړي تر څو د هغو قاچاقړونکو د فعالیتونو په اړه یو واضح تصویر ترلاسه کړي چې د ترکیې له سواحلو خلک قاچاق کوي. دا به لومړی ځل وي چې دغه پوځي تړون د اروپا د کډوالو په بحران کې ښکېل کېږي. د ترکیه او یونان ترمنځ د اوبو او وچې لارې اروپا ته د کډوالو د تلو یو اساسي دالان بلل کېږي. اروپایي ټولنې ته ورغلي او په سلو کې 80 کډوال او پناه غوښتونکي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي کډوال هم پکې شامل دي، له همدې لارو تیر شوي. د وړاندې شوي څارونکي ماموریت له مخې به ناتو راټول شوي معلومات ترکیې چارواکو ته وسپاري تر څو د انسانانو قاچاقړونکو تعقیب کړي او ترکیه به هم هغه کډوال بیرته مني چې ناتو یې نیسي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړاندیز کړی چې په سوریه کې دي د مارچ له لومړۍ نیټې اوربند ټینګ شي، خو متحده ایالات وایي جګړې باید سمدستي ټینګ شي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې واشنگتن په دې باور دی چې روسان او د سوریې پاوز د ځان لپاره درې اونۍ وخت سپموي تر څو په دې موده کې د مخالفینو پر ځواک ځمکنۍ حملې شدیدې او د اوربند لټینګېدو مخکې د پام وړ سیمې ونیسي. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن غواړي اوربند د سمدستي ټینګ شي او ټولو هغو ملکانو ته د بشري مرستو رسولو لارې پرانیستل شي چې په جګړو کې بند پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکینو پرون ویل د روسیې او امریکایي چارواکو په منشن کې په سوریه کې د اوربند په اړه ډېرې مهمې خبرې کړې دي. د جرمني په منشن کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره راټول شوي چې د بحث یو موضوع هم سوریه ده. ایران د هغو سمندري ځواکونو نور تصویرونه خبره کړي دي چې تیر میاشت سپاهي پاسداران انقلاب نیولی وو. په یو واکس کې یو پوځي ښکاری چې ژاړي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ساموئل وربرګ ویل په ښکاره له دې تصویرونو د تبلیغاتو لپاره کار اخیستل کېږي. د راپورونو له مخې دا تصویرونه د ایران دولتي ټلویزیون خپاره کړل، بیا یو شمېر وپاڼو او د افراطي ډلو رسنیو شریک کړل. دا وو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا مننه.
له سفیر ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ک غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کام. ورانه په خبرونه کې اورئ چې د پکتیکا ولایت شورا وایي د ولایت په زینو ولسوالیو کې له څلور ورځو راهیسې داعش او ځینې نور بهرنیو وسلوالو فعالیتونه هم پیل کړي دي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممې په سرحد په مربوطاتو کې راغلي د خلاغه ځای خلک.
افغان او امریکایي لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي چې د وسلوال طالبانو په وړاندې د جګړې د پیوړي کېدو لپاره پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو زیات هوایي ملاتړ وشي. له طالبانو سره د یو ځای کېدو انګېزې ښایي زیاتې وي، خو په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قومندان وایي د سیمه ییزو چارواکو زور واکي دې ته اړ ایستلی و چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي.
ما 3 سال میشه که با داخل کو هستم. با 3 سال پیش ما باغ مزون کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټې د حکومت د پرونی اقدام هرکلی وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو یوه نوې طرحه تصویب کړه چې د تقنی فرمان له مخې به ولسمشر توشیح کړي.
ما طرفدار از این هستیم که هر سیوتت فرمان صادر شود و این فرمان بتانه ادامه کار کمیته دوزنیش را تصمیم کند.
در افغانستان پاره پر دین نور موضوعات پر اپر نومه طلب و سربیره دخ پرهونه پر دوهمه نیمه که دو اونیس پروگرامونه در تخ پرهونه انصاف پلتکه و حقیقت صدی ده حقیقت صدی پر اونیس پروگرام که مو در افغانستان در نوی ملی جبهه مشر سره در افغانستان پر حالات خبری کردی.
د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم سوی ده. څوک چې ورسره پخوا متحد و سره ډاکټر عبدالله سره و سره ډاکټر صاحب غني سره و له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکي دي.
مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې په ګومل ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ګومل ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو چې پکې بهرني وسلوال او دغه راز د داعش غړي هم دي د فعال کېدو راپورونه ورکول شوي. د پکتیا ولایتي شورا دا خبره کړې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وایي وسلوال په مختلفو وسلو سنبال دي او له تورو بیرغونو سره د دې ولایت په ګومل او ورمامي ولسوالۍ کې فعالیت کوي. خو د پکتیکا امنیه قمندان بیا په دې ولایت کې د وسلوالو فعالیت تشې اوازې بولي او وایي هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته به دلته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
دا ورځو په تیریدو سره په هیواد کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه اندېښنې مخ پر ډېریدو دي. د پکتیکا ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو د فعالیت خبره کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د ګومل وړممې ولسوالۍ د اوسیدونکو له قوله وایي چې له څلورو ورځو راهیسې داسې وسلوالې ډلې لیدلي چې تور بیرقونه یې له ځان سره لیږدول او ډېری یې پاکستانیان دي. بابوري وایي که څه هم معلومه نه ده چې دغه وسلوالې ډلې چا پورې تړلې دي، خو له کومه ځایه چې طالبان یې پر ضد جګړه کوي ښایي د داعش وسلوال وي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د ورممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلې ده. هغه د ځایي خلک خولي او هغه طالبان چې له هغوی سره په مقابله کې دي، په جنګ کې دي، خو یو بعضې نشانې خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضې یې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه داعشیان دي، دوی سره هر قسم سلاح هم لري او بل طالبان هم سره په جګړه کې دي او بل ټول داسې خارج الاصل خلک دي.
له دې وړاندې په غزنی ولایت کې هم د داعش د حضور په اړه رپورټونه پاره شوی وو، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلی چې دغه ډله له فعالیت د مخه په دغه ولایت کې لمنځه وړې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې داعش په پکتیکا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کدی کې داعش وی هم زموږ نگرانشته، کدی کې طالبانو حضور وی، کدی کې غیر مسول کسان وی. حکومت مسولیت لري چې دغه ولسونو امنیت ونیسي او د خپل تعامل ترځي ساتنه وکړي. زموږ په امنیتي ځواکونو باندې आवाज زده چې زړه سره په دغه کې اقدام وکړي. موږ د پکتیکا او د پکتیا نه ځان بیر نه غوڼو کو په پکتیکا کې مشکل ایجاد شي خامخا تاثیر یې په خوست او کورو یا پکتیا او مشرقي ته هم رسیږي. دا خبره ده چې دوی وکولی شي په ټول افغانستان کې او خاص کر هغه ځای کې چې اوس داعش وي یا هغه څوک چې د اوسني نظام په خلاف وي
دا په داسې حال کې دا چې د کورنی امنیت د کمیسون غړي دا کوي چې داعش په پکتیکا کې د سرتیرو جلب و جذب پیل کړی، خو د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا دا ډول ادعا بې بنسټه بولي. د پکتیکا امنیت قومندان زړور زاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې کوم اسناد او شواهد نه لري چې ګواکې داعش په دغه ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی وي.
د امنیتي نهادو مغان چې ډېره ښه مانګي ده. عملیات په مرکز ولسوالۍ کې هم ادامه لري. داسې اسناد، ثبوت، شواهد، مدارک نشته ده. کېدای شي په محل کې خلکو څه لیدلي، خو هغه هم تر اوسه پورې موږ ته خپله زموږ په ادرس نه دي راغلي. او که موږ سره پاینده کې څه معلومات هم لاس ته راوړل او اسناد او ثبوت او شواهد هم پیدا کړل غوښته تر سره شي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح ګواښ کوي کا حکومت اوس پکتیکا کې د داعش او نورو جنگیالیو د فعالیت مخه ونیسي وروسته به یې دلته له منځه وړل ستونزمن وي. دغه کمیسیون له حکومت غواړي چې په پکتیکا کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د شبل ګردیز د ازادي راډیو خبریال د اوتپان را سره د ټلیفون په لیکه د اوتپان صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
خوشاله اوسئ نوري صاحب. لکه څنګه تاسو مخکې په ریپورت کې ذکر کړل دي پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ کې تیره ورځ د داعش جنګیالیو او د نورو وسلوالو تر څنګ جنگ د حکومت په ضد پیل شوی. ولی حکومت عملیات کړي دي په هغه سیمه کې او د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری وویل چې اوس سیمه امن کې ده او هیڅ خاص مسله یا ستونزه نه لري دوی. ولی نوري صاحب
لدې مخکې ویلو چې دلته په ګومل او ورمامي ولسوالیو کې بهرني وسلوال پکې پاکستانی ادبا هم دی او د داعش غړي وایرټول شوې دي او غواړي چې فعالیتونو ته زور ورکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال دا خبره کړې خو د پکتیکا امنیه قومندان بیا دا خوشي اوازې بللې. ولې دواړه لوړپوړي چارواکي زده نقې سرګندونه کوي؟
د ولایتي شورا د مرستیال په خبره سي په دې سیمه کې ځینې کسان لیدل شوي دي. ولې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو پر لپسې هڅه پیل کړې ده او کار یې کړی دی. د سرحدي زون کمانډان بصیر خپلواک سره زموږ خبرې شوې دي. هغه هم وویل چې په سرحدونو کې دوی ډېر قوي تدابیر نیسي د دې لپاره چې بهرني جنګیالي افغانستان ته روانه وړي او په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورنه کړي. دوی په دې اړه خپل کشفي معلومات هم زیات کړي دي او د دوی په خبره لا هم هڅه پیل کړې ده چې په سرحدونو باندې دوی حاکمیت زیات شي او بهرني وسلوال را داخل نه سي پکتیکا ته. ځینې سرحدي ولسوالیو ته د ولایتي شورا یا ځینې ولایتي شورا وکیلان او یا ځینې چارواکي وایي چې دلته لیدل شوي دي. ولې ځینې چارواکي بیا دا پکله کړه دی وایي دغه جنګیالي ځینې خلک یادوي هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې یوازې کالي او بڼه بدله شوې ده او دوی فکر کوي چې داعش یا نور وسلوال راغلي دي. بلې نوري صاحب
دغه د ګومل او ورمامي ولسوالۍ موقعیت له ستراتیژیک پلوه څومره مهم دی د پکتیکا د امنیت په تیر بیا د لوی پکتیا لپاره؟
د پکتیکا د ټولو سرحدي ولسوالیو امنیت ستراتیژیک موقعیت ډیر زیات مهم ده د درې ولایتونو لپاره. ځکه دغه ولایت یا دغه ولسوالۍ چې کومې سرحدي ولسوالۍ د پکتیکا دي دا ډیر لوی سرحد د پاکستان د سرحدي سیمو سره لري. د چمن نه نیولې تر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پورې ځینې وسلوال دغه سرحدي لارو د پکتیکا مرکز او بیا هم د پکتیا او خوست سره داخليږي. سي د خوست او د پکتیا لاري منګرار لوګر او غزنی او مرکز کابل هم د خطر سره مخ کېدلی شي. بله نوري صاحب.
بله داوود تپان له تاسو نه مننه. له ګردیز د ازادي راډیو خبريال داوود تپان چې د پکتیکا په ګومل او ورمامي ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په اړه د پکتیکا د ولایتي شورا د مرستیال او د غرض د پکتیکا د امنیت قومندان د ورستیو څرګندونو په اړه نور وضاحت راکو. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال ویلو چې په دغو ولسوالیو کې په دې ورستیو کې داعش او ځینې نور بهرني وسلوالو چې پکې پاکستانیان هم دي فعالیتونه هم پیل کړي دي. خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ بیا د یوازې انتشي اوازې بللې دي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کېږو. داعش په دې ورستیو کې د افغانستان په ختیځ په تیر بیا ننګرهار ولایت کې پر فعالیتونو ډیر تمرکز کړی دی. خو داسې راپورونه ورکول کیږي چې دا ډله غواړي چې د افغانستان نور ولایتونو ته هم د فعالیت لمنه وغځوي. په افغانستان کې وسلوال طالبان په وړاندې جګړه کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو د زیات ملاتړ په برخه کې د امریکا پر پوز فشارونه هم په زیاتېدو دي. یو شمېر افغان او امریکایي پوځي چارواکي وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه ونیسي، له دغو ځواکونو سره هوایي ملاتړ په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. په کندهار کې میشت د 215 نمبر قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار وایي یوازې هوایي ملاتړ او هوایي بریدونه طالبان ماتولی شي. د رویټرز په وینا د زیات هوایي ملاتړ لپاره د هغې غوښتنه کومه نوې خبره نه ده، خو هغه په داسې اساس وخت کې مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو مخ په زیاتېدونکو حملو ته په تېره بیا د کندوز سقوط ته په پام سره په دې اړه چې افغان امنیتي ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته اړتیا لري بحثونه تاوده شوي دي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې دنده یې پای ته رسېدلې تېره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د ده په باور وسلوالو طالبانو د سږ کال د امریکا په مشرۍ ایتلاف د الوتکو د شمیر له کمیدو ګټه پورته کړې ده. د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالتونو تېر کال 400 هوایي بریدونه کړي وو چې په 2014 میلادي کال کې چې د دې هیواد محارب ماموریت بشپړ دوام درلود شمیر 1000 حملو ته رسېده. تېره میاشت امریکایي الوتکو په هلمند کې په دوو ورځو کې 2 هوایي بریدونه وکړل. د دغو حملو هدف هم د هغو شاوخوا 10 امریکایي خاص سرتیرو ملاتړو چې له افغان ځمکنیو ځواکونو سره خدمت کوي. جان کمپل وویل که طالبان پر ایتلافي ځواکونو برید وکړي دا د مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو یې د پشا تمولو لپاره انکار واخلي، خو پر هغوی یوازې د دې لپاره چې طالبان دي برید نشي کولی، ځکه دا د کار دا د صلاحیت نه دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز ډیبنز وایي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لومړیتوبونه محارب هوایی ملاتړ، د جګړې له ډګره د ټپیانو انتقال او استخباراتي او اکتشافي ملاتړ دی. په هرات کې بیا د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قمندان وایي د سیمه ییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي. د دې هغې یولس کسیزې ډلې مشري کوله چې د هرات پر هوایي ډګر پر راکټي بریدونو تورنه وه او اوس د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. محمد حسین څنګه له طالبانو سره یو ځای شو؟ د فریبا ظاهر په دې راپور کې به واورو چې د ده په غږ پیلېږي.
سه سال میشه که با داخل کو هستم. بس 3 سال پیش ما به هغه ظلم کردم و به حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم. و
داد محمد حسین په نوم د دولت د یوه وسلوال مخالف ژغ دی چې وایي د زور زیاتي له کبله اړوتلی 3 کاله په غرونو کې د دولت پر ضد وجنګېږي. دی وایي په لومړي سر کې یې تر ډیره زور زیاتی وزغمه، خو کله چې یې کور ترې واخیستل سو او له سیمې وایستل سو بله لاره یې نه وه، نو یې ټوپک راواخیست او غره ته وخوت. خو دغه زور زیاتی چا کوه؟ محمد حسین وایي
کسایی بوده که به رأس دولت سم داشتم ما رو نمیدوندم که پیش از این به 3 سال پیش فهمیدی ما رو بیرون کردم از منطقه. بعضی وقتی که بیرون کردم ما مجبور شدم سالار گرفتم رفتم.
دا چې د نوموړي ادا څومره سمه ده د هرات چارواکي په اړه د پلټنې ژمنه کړې ده. د هرات والی محمد آصف رحیمی د دې موضوع پر جدیت ټینګار کوي او وایي د بیلابیلو ارګانونو جوړ یو پلاوی به دغه مسله وارزوي.
یک موضوع بسیار مهم است کې در ولایت هرات و تمام ولایت افغانستان
دی. وایي دا یو مهمه موضوع ده چې باید هم په هرات او هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې جدي وګڼل سي. دا د عدالت د ټینګښت موضوع ده او د دې لپاره به یو پلاوی وټاکو چې د ستونزې ریښه پیدا کړي چې رښتیا هم داسې سوي کنه. که دا خبره رښتیا وي چې حق حقدار ته وسپارو، هر وخت چې وي لا هم نه دی نو وخت سوي، باید حق و حقدار ته وسپارو.
نو وخت نیست، باید حق حقدار سپوره دي شپ.
محمد حسیني وزنی کس نه دی چې ادعا کوي د هرات په خوانی او چارواکو د زور زیاتی له کبله ټوپک اخستی دی. تر دوړاندې د هرات فواید عامه په خوانی رئیس د هغه ولایت په خوانی ولی سید حسین انوري د مخالفتونو په نتیجه کې ورته اقدام کړی وو او په همدې گزاري ولسوالۍ کې د دولت په وړاندې ودرید. خو دغه کس د دولت پر ضد تر 3 کاله مبارزې وروسته د افغانو بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. شاید دا ډول بیلګې د افغانستان په نورو سیمو او ولایتونو کې هم وي چې ځینې یې د ژوند تر وروستیو شیبو د غچ اخیستو په اور کې سوځي او ځینې یې د محمد حسین په څیر بیرته د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته زړه چکوي. دی د هغې یولس کسیزې غیر مسؤوله وسلوالۍ ډلې مشر و چې په ګذرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونو تورنه ده. ویل کیږي د هرات پر هوایي ډګر ډیری راکټ بریدونه د همدې دلیل خوا کېدل. د دولت او خلکو ترمنځ د بے باوري په اړه په وار وار راپور نه خبره سوي دي چې همدا مسله د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیروي او حتی په وسلوالو مخالفتونو بدلیږي. همدې موضوع ته په روسي ورځو کې په خپل ولسمشر اشرف غني هم اشاره کړې ده. شغل غني د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري سره د لیدو پر مهال ویلي چې د خلکو او امنیتي چارواکو ترمنځ د باور رامنځته کېدو او واټن د لرې کېدو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تبدیل زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام وار دی او په دې پروګرام کې هم د افغانستان پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله پرونی غړنه کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځ به په هلمند ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو د فشارونو له کبله افغان قواوې پکې له فشارونو سره مخامخ دي، په زرګونو سرتیري وګماري. ورسپنې لیکي ورسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې د ناټو جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید، دا به په افغانستان کې له سترو پوځي اډو د باندې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی ماموریت وي. که څه هم د امریکا پوځ ټینګار کوي چې دغه سرتیری به فعال جنگي رول ونه لري، خو د امریکا د ځانګړو عملیاتو قواوې په هلمند کې تر ډیره په جګړه بوختې دي. په هغه ولایت کې چې ولسوالي یې یوه په بلې پسې یا د وسلوالو لاسته ورځي یا هم د سختریزو طالبانو لخوا ورته ګواښ پیښیږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د ویان ډګروال مایکل تی لاهورن هغه بیان هم راخیستی چې ویلی دي د تازه دمه سرتیرو ماموریت به په هلمند کې د ځانګړو عملیاتو پوځیانو ته د خوندیتوب امکانات برابروي. دغه ورځ د افغانستان د ملي اردو 215 میوند قل اردو ته اضافي ملاتړ برابروي او روزي. نیویورک ټایمز لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په هلمند کې افغان قواوو ته درانه تلفات اوښتي او په ګڼو سیمو کې وسلوالو طالبانو لارې ورباندې بندې کړي دي. چرواکی وایي تازه دمه امریکایي پوځیان به د هغې پوځي قطعې ځای ونیسي چې دا مهال په افغانستان کې دیره ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې معلومه نه ده دغه امریکایي پوځیان به د هلمند په کومه سیمه کې ځای پر ځای سي، خو چارواکو ویلي چې په هلمند ولایت کې موجوده ستونزې د امریکایي او افغان قومندانانو پاملرنې ته اړتیا لري. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په خپل تازه غنې کې لیکي چې د ټاپي پروژې یا د ګازو د نلیکې پروژې په باب یو پیشنهادي طرحه کولای سي افغانستان ته زیات اقتصادي ګټه ورسوي، خو کابل یې د بریا لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د خبرونې په حواله د طبیعي ګازو نلیکه یا ټاپي پروژه په 2015 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ لیوي تیورینا په یو عملی ابتکار بدل شوه او دغه پرمختګ درې عمده دلایل لري. اول، د ټاپي پروژې د اسهامو پر جوړښت توافق. دویم، د دې پروژې لپاره د کنسورشیم د رهبری ټاکل. او دریم، د دې پروژې د بنسټ ایښودنې مراسم. د 2015 میلادي کال د دسمبر پر 14 په ترکمنستان کې جوړ شو مراسمو شکمنو کسانو ته پیغام ورکړ. تر هغه پورې ټاپي پروژه په کنفرانسونو او اکاډمیکو بحثونو کې د یوې کوچنۍ موضوع په توګه یادېدله، خو وروستي اقدامات څرګندوي چې دغه پروژه د افغانستان او سیمې لپاره د انرژي او ثبات په یوه لویه سرچینه بدلیږي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقالیږي. پارن پالیسی خبرونه زیاتوي د ټاپي پروژې نلیکه چې څه باندې 1800 کیلومتره اوږده ده، 115 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د فارن پالیسی خبرونه په حواله افغانستان د ټاپي پروژې له درکه زیاته ګټه اخیستلی سي. دغه هیواد د دې پروژې د ترانزیت له درکه په کال کې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې په دې پروژه کې به 15,000 افغانان په کارونو بوخت سي. د فرن پلیسی خبرونه په باور افغانان غواړي چې هواد یې د سوداګرۍ او انرژي په یو لوی دالیز بدل سي. دا په داسل کې د چې پاکستان او هندستان نور انرژي ترټیا لري او ترکمنستان د خپل غازو د بازار تازه کولو ته اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په پیغام کې لیکي په هلمند کې باید هوایی بریدونه زیات شي ځکه چې ځمکني عملیات په مخ نه زی او هوایی بریدونه ته ډیر ضرورت شته. د هلمند د مارجی له ولسوالۍ څخه بیا رحیم الله مقدس لیکي له ولسمشر څخه غواړم چې په پکتیکا کې د داعش پر ضد سختو عملیاتو امر ورکړي ځکه دا خلک پنجابیان دي مازی د دانش په نوم جنګیږي. عبدالغنی هلمندی بیا لیکي چې په ننګرهار کې داعش نشته، دا د پاکستان پوځ دی.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د 1313 افغان بي سي مخابراتي شرکت لارې مو راستولي وو، موږ ستاسو پیغامونه هرومرو لولو خو پیغامونه مو زیاتې له تاسو ټولو مننه. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه دلته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو هم د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره خبرې کړې دي، خو اوس بیا هم قسم سلمه وبخي سفی الله سانزی ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهم خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د پکتیکا په ګومال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې دواړو لوري ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د هنر، طوفان او فرید په نوم د داعش درې مهم قومندانان هم په وژل شوو کې شامل دي. د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې ستایلي او ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي چې د افغانستان په ختیځ کې د القاعدې مشر دی بندیزونه لګولي او شتمنۍ ورته کنګل کړي دي. د ناتو دفاع وزیرانو د خپلې دورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې لمخې د ناتو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. جرمنی، یونان او ترکیه له ناتو غوښتنه کړې چې د هغو کډوالو د تعقیب په هڅو کې خپل رول ولوبوي چې له ترکیې د مدیترانې د سمندر له لارې یونان ته ځانونه رسوي. او قطر له پاکستان سره د یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې دا هیواد په کال کې 3,500,000 ټنه اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي.
له سفیر الله سانګزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو بشپړ تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو هم د ازادي راډیو .org یا .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې او د سیاسي اپوزیسیون له مشر انوار الحق احدي سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په باب خبرې کړې دي.
حکومت محبوبیت په خلکو کې ډیر کم سوی ده. څوک چې ورسره پخوا متحد و، سره ډاکټر عبدالله سره و، سره ډاکټر صاحب غنی سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډیر وکی دي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د لانجې په برخه کې وروستیو پرمختګونو په باب یو راپور راخلو. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د ولسمشر د پرونی اقدام هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون وویل چې کابینه د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرح تصویب کړه چې دا طرح به د تقنیني فرمان په ډول د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري توشیشي. تفصیل د ناجیه صافی پر راپور کې ورو
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر اصلاح ټینګار کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه د یو تقنیني فرمان په ډول توشیح کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وایي چې دا طرحه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کابینې له لوري تصویب شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان عدلي وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده وسپارله تر څو دا طرحه ملي شورا ته واستوي. کوي. خغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته د یو پیغام په استولو سره وویل چې دا اقدام د انتخاباتو په پروسه کې د ښکېلو ادارو سره له مشورې وروسته کیږي.
ای بخش از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان به شخص
دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفاف او معتبر انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د حکومت په تیر بیا د ولسمشر د ژمنې یو برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل ارګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی ده.
د افغانستان ملي شورا رخصتیو نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان غیر قانوني وګڼه او هغه یې رد کړ. د ملي شورا له دغه اقدام وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې غړي ویلي و چې د دوی کارونه له قانوني خلا سره مخامخ شوي او نشي کولی چې انتخاباتي سیستم د اصلاح کار ته دوام ورکړي. دا کمیټه ټینګار کوي چې ولسمشر غني باید د ملي شورا د غړیو د رخصتیو په جریان کې تقنینی فرمان صادر کړي تر څو وکولی شي چې د قانون په رڼا کې خپل کارونه مخته یوسي. په عین حال کې د غوروي کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب ساده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مهم وباله.
سره له دې چې د دې طرح په اړه موږ سره ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو موږ د دې پلوي یو چې هر څومره چې زر ممکن وي باید فرمان صادر شي او دا فرمان وکولی شي چې د غوروي کمیټې کارونه تضمین کړي تر څو موږ په لنډه موده کې خپل کارونه بشپړ او نوې فهرست ولسمشر ته ورپېژنو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د تقلب خبره منلې او ویل دي چې انتخاباتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، خو د کمیسیون چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان په انتخاباتي دستګاه کې باید هر ډول اصلاحات د قانون په اساس ترسره شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کې هلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره لا تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکو ستونزې راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی، خو تر اوسه پرې حقوق نه دی ورکړل شوی. دغه ستونزه په خپل دغه اوریدونکو له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي دی، غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکونکو څخه دی، په هیڅ ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د ازاتیرو انتخاباتو کې موږ د کمیسیون سره کار کوي وو. د ترینر صفات باندې څو کسان نور مرګري وو سره هغه مل ته مربوط ولایت کې، نو هغه وو چې انتخابات تیر شو بیا وروسته انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته رالو ورته رایشمیرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شو موږ هغه ماشونه وو هغه سفرې مو هلته ولسوالۍ کې مو نور ولسوالیو ته سفرونه کړي وو، هغه هم پاتې شو او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی وو یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې، هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي. نو بنن او سبا مو خطا کوي، بعضې کسانو بیچارګان کې تهدید شو، ګواښونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو دغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي. او بنن او سبا مو خطا کوي، هغه خپل حقق حقوق هم دي هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي را کړي.
تاسو تر اوسه پرې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پرې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
والله کدی وای چې موږ که دا غدا یون دی پی خارجانو موږ ته پیسې نه جرا کړی کړه، موږ ته پیسې راشي بیا به درکو. او دوی ته مو څو واری کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې یو، او دا رقم پارلمان شکایت او کمیسیون بخښ هغه ته ورغلی یو، دا شي نور د دولتي ورغلی ته ورغلی وکیلان او ته په خبال خلکو سره ملیدلی دي، خو هیڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړي.
دا یو د ستاسو سندره او نور کسان هم ورته سندل لري.
نو ټول کسان کوم کسان چې کمیشن کې کار کړی دا د ویادل تک کابل تر راغلی وو پر اشمیرانه جراشمیرانې پروسه کې کار کړی دا چې هغه کسان او د ټولو کسانو هم دغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه جوړ کړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره نو دغه زمونږ خو هلته ولسوالیو کې یو یو سفریه پاته وه، هغه د تقریبا 50,000 روپۍ او دلته مور سره 500 ورځې کار کړی دی او هغه روژه ټوله هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما هغه روژه دلته تېره کړه او بیا وروسته له روژې نه ولو 500 ورځې که څو 250-350 ورځې راځي او دوی مونږ ته ویلي وو مونږ سره یې دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې مونږ 2,500 روپۍ درکو چې دغه خوراک او دغه تاسو دغه د حق زامه ټول تاسو ته درکول کیږي. نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضري لرو، هغه ټولې پاتې دي، بس هر څو نسکي تقریبا دغه هر څو جوړېږي هغه ټولې پاتې دي وایم نه دراکړي.
مننه انشاءالله به چې موږ د مسؤل چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسو ستونزې د اواري برخه کې څه وایي.
مننه، خدای مو خوشحاله، خیر اوسئ.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل:
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بل اخر دوام زله تاسو په جریان کې تاسو چې پایته ورسید، پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ته ترسره شي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه ترسره کړه. دغه افراد چې دا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، دا دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړې ده، اعلان کړې ده چې دوی ته خپل حق ورکول کیږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغدې پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پرې شوي دي هغه د ایم ډی پی امکس له لارې ترسره کیږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیمن یو ان الیکټ ورکې دی، یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورکې. او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري کوم څلورونه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې باید بل اخر ورکړي شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو ان او مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړي ده، باسي کړي ده، سندونه پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب، دا وعده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي؟ ښه،
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزې موجوده دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلی ده، دغه سندونه د سره ارجبي کړي دي او ارجبي کوي او وروسته د هغې څخه څوک چې مستحق دي هغې ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دې شته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي ول، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړ شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
کوم چې ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو، دا ود انصاف پلټه کې د دېونې خبرونه شته سی واوریدله. تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره لزان سره یاداش کوي. تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول مکسر اړي کوي سي او خپل سوند را سره شریک کړي. 0992293 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرای.
حقیقت صدای
د دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروگرام کې مداونی د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن او د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر انوار الحق هدي ملمه دی.
ډیر زیاته مننه کوم حدیث چې مشته مو د مرکې فرصت راکې. په د روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی. تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه آیا تاسو هم امدان دښنه لري؟ فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او که څنګه؟
او موږ دا خبره څو میاشتې کېږي چې موږ دا خبره شته کړې ده چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده. حکومت څوک چې ورسره پخوا متحد و، څه ډاکټر عبدالله سره و، څه ډاکټر صبغني سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وتي دي. او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی، حکومت په امنیت کې ناکام دی. له ټولو نه مهمه خبره دا چې هغه د دوی په لاس کې دی، حکومت په حکومتداري کې ناکام دی. هغه توقعات چې دې حکومت نه کېده، څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسي، څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې شته وسي، کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري، بلکې نسبت پخوانه هم د دوی په حق لسه ده فکر ډیر خراب شوی دی. یعنی هیڅ دغه حکومت باور د خلکو نه راځي چې دا حکومت به وکولی شي یو رښتیا یو ښه کار شي وکړي.
بله، یعنی
دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه وسیږي. زه شخصا د دې طرفدار نه یم، نو غواړم چې په قهرامیز ډول حکومت چې سقوط وکړي. ولې حکومت مونږ په خام ورباندې غږ کړی دی؟ خپل وجدان ته، خپل وجدان غږ ته سره هم غوږ دی، د خلکو شکایتو ته سره غوږ دی. دا حکومت ناکام دی، خپله حکومت ناکامي دی سره ومني، او په اساس باندې باید سره شرافت مندانه استعفا ورکړي او زمينه نوې انتخابات سره مسایره کړي.
بلې، یعنی فکر کوي په حکومت کافي هڅې نه کوي او په پالیسي کې د څه مشکل لري؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی؟
ولا هغه دې خبره ده وخت ویل چې کوم ځای د پلان باندې غاړه دي، چې هغه د حکومت ځای بسته جوړ ده. خبره دې کنه چې پالیسي خرابه ده او کې دوی هڅې خرابې دي، ټول شی ورته خراب شوی دی. نیت هم چندانې صحیح نه دی، نه خپل ملګرو سره ښه نیت لري، نه ملت ته. زما په عقیده ظواهر خدای شکاري دلته هم چندانې ښه غن لري، نیت نه لري، کفایت کاری هم نه لري، پالیسی هم نه لري. ټول عوام فریبي باندې سره روان ده. هیڅ حق دې دې صحیح پالیسی نه لري. یوازې د سولې په باره کې وخت کې پالیسی درلوده چې هم ناکامه شوې ده، او ما په عقیده خو بالکل مطلق ناکامه ده. نو په دې اساس باندې یوازې دا نه ده چې دوی هڅې نه کوي، که هڅې کړي دي صادقانه نه دي، نتیجه یې نه ده ورکړې، او ما په عقیده چندان پالیسی هم نه لري. خلاص ټول ځای دي حکومت ټول تقریبا ټول شیان کاږي دي.
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پورې وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی؟ یعنې تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو عمده برخه همدې مسلې ته متوجه، یعنی سل فیصده کې حکومت تاسو ملامت کړئ؟
بله، خا د بین المللي قواوې له افغانستان نه زیاتر په 2012 او 2013 کې څه ده وتی دي. په تیر کال کې د بین المللي قواوو تعداد هم دغه د امریکې په حدود 1000 دی، او د ناتو ورسره په 14-15000 دی مجموعاً دغه رسیده کیږي. دا تیر کال کې دومره ډېر قواوې هم له دې ځای نه دی وتی چې موږ وغوښو، او کېدای شي چې امنیتي حالت نه داسې حکومت پکې کمر راغلی اوسي کې کېدای شي د بل خوازې نه تعرضات څه د زیات شوي اوسي کې. خو ماته یو پوښتنه ده چې د انتقال، خصوصا د نظامي انتقال پر اساس خو ډاکټر صاحب غني وو، د خلکو ته اطمینان ورکړ، د حکومت ته اطمینان ورکړ، د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکړ چې انتقال پورا ده، او افغانان صدا آماده دي، صدا مسؤلیتونه صدا ټول په خپل لاس کې صدا واخلي. او زه فکر کوم دا باندې دي، او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ موږ په مشکل حالت کې صدی یو. خو خواله دي او رهبری امتحان دي، او رهبری هم دغه صدا چې په لور مشکل حالت کې تڅ قسم تدابیر نیسي، څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکړي، او څنګه په محدود امکاناتو باندې توجیهات صدا ځان
نو بلې. نو تاسو په داسې حالت کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو پیشنهاد کوي چې مخکې تر وخت البته اوسي،
البته زما لپاره مهم شی دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو. قانون اساسي کې فکر کوم چې موږ بروا شی دا ده چې انتخابات لسره وسی په دیموکراسي کې مداغه ده. کوم بل بدیل هم چې وشي زه نه وایم چې هغه حتما چې دا ردو کوم شی چې موږ ردو هغه ده چې دا اوسنی حالت دا نور د تحمل نه دی. اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال. منتها موږ دا اوسنی حالت موږ ډاری ګوسي په ډېر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کي موږ وایي چې دا حکومت ختم سي اما په منظم ډول.
فکر نه کوي اوسني شرایط تر هغه اندازې پورې جدي دي چې حتی که چیرې په سیاسي حالت نور هم خراب سي ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سي او اوسني مشکلات یو په دوه سي. تاسو داسې فکر
نه کوئ؟ که چېرته تغییرات په منظم ډول باندې راشي نه بیا نه خرابېږي. هماغه شی دی هماغه دلیل دی په یو مملکت کې انتخابات کېږي په منظم ډول باندې یو رهبري بل رهبري ته څه جای پرېږدي اما په حالاتو کې منفي بدلون څه نه راځي نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې. خو که دا تغییرات په غیر قانوني ډول باندې صدر شي د زور له خوا ځین راشي طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکي زور په نتیجه کې سقوط کوي. هلته بیا ډېره ګډوډي راځي. زه د هغه طرفدار نه یم او هغو کې څه ډېر خلک بې ګناه خلک چې ده متضرر کېږي.
یعنی که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسي فکر نه کوي دا حکومت په ډېرو مشکلاتو باندې رامنځته شوی دی بیا به دونه امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ سي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په دې په نظر کې ونیول سي.
ګوره وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي موږ شفاف انتخابات غواړو. شفاف انتخاباتو کې قانون زموږ وایي چې هر چا له 50% نه زیاته رایې وړلې هماغه رئیس جمهور دی او حکومت به سره دغه کوي جوړوي. دغه اوسنی حکومت قانوني صبغه یې له شکل لاندې دی ځکه چې دا 50 جمع یو په فرمول باندې نه دی راغلی. او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځندنې شوې ده. دا مشکلات هم موږ لرو نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي؟
خو زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کو نوي انتخابات نوي کې په حقیقت بیا ډېر هغه نه راځي نوي هغه نه راځي مصارف نه راځي ځکه عین عملګي چې د پارلماني لپاره نیسي هماغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کفایت کوي.
حدیث تاسو د تیرو جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلوده یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود بس نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی دا چې تاسو سیاسي اپوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا؟
په همدې علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل. نتایج د کار څه دا بالکل زمونږ په تابع نه دي. ما مخکې ویلي اقتصاد څه دی او کله دا خراب دی امنیت خراب دی حکومتداري خراب دی کوم تعهدات چې کړي هغه نه دي په ځای شوي. و په هغه وخت کې موږ په اعتماد وکړو ولا سړی دا خلک دی هغه نه و کاري ونه ختل د حکومت کارونه چې د ښه نه دي کړي او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم د مملکت په نقص باندې ده نو په هغه اساس باندې موږ خپل موقف مبلغ
او که چېرې تاسو ته د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل شوی وي په هغه صورت کې تاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه سوا یعنی ساسو پروگرام بد سوا دی اصلاح
دا شی هغه احتمالي هغه به ډیر سختي کنه چې کدا شی وای تاسو په څور داس وای تاسو په څور کړی وای خو کمن په حکومت کې وای نو کله شي چې مونږه دوی ته داس پیشنهاد کړی شي په دغه ډول په اصلاح خراب اداره ونی کی او کله شي چې د ډیرو خراب شوی ځین نسل منه کړی وای دی غوډی په حکومت کې کینه وای کړی په اصولي ډول ده چې خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپل سره کار کوي که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول وګونه نیسي دغه په خوا باندې کارونه کې په هغه صورت سره د وزیر وجداني وظیفه د استعفا وکړي که په هغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي په خپل مثلا وګورتهونی سی او مشوره چې دا واوري ولې په نور ساحو کې چې دا ورته هغه وګونه نیسی او مشوره چې دا وانه وري نو البته بیا یو لوی مشکل څه درازي ځکه چې ته مسول دي خپل ساحې د کارې ولې عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم څه په خو غبن لاتي نو په صورت سره یو لوی مشکل څه مینځ درازي په غالب احتمال سره چې کچیرته مشکلات په همدغه اندازه وایي لکه دا وستي نو مونږ ورته تشکر چې زما په ساحه حد کار کې د عقل وګرا ته نيسي ول دین سي نور مملکت په خرابي خواته زده روان دي متأسفانه زه په دغه حالت په دغه ډول باندې بیا کار نسم کولای کده شو او هم کده شو چې غوښ من خبرو ته په نور صحو کې څه خبر وګني ولاي وي او کې ني ولاي وي نو ان شاء الله حالت به دومره خراب نه ول کسي وسته
او د روسي پښتنې په توګه تاسو په امنیتي چارو کې د سولې په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسي ناکام بللې دي نو ست حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه کپلان دراتو اس چې تاسو څه پروګرامونه څه بدیل لار لري په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې کپلان دراتو وایي
په اقتصاد کې خود ما موقف دادې چې د اقتصاد د بازار تر څو اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی په افغانستان کې موږ اندازا چې موږ ته توقع لرو او نور په اندازه کامیاب نه دی نو دلته زما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده هغه تصحیح بدایي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر شي له هغه څه نه چې په تېرو څو کلونو کې و په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو په دې کې مثلا د خلکو حاکمیت خلک باید خپل رهبران په خپل سده وټاکي موږ وخت تر وخت باید چې په منظم ډول انتخابات سده ولرو دا یو جمهوریت سیستم دی موروثي سده نه دی حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی او دا اصول نه موږ نه تیریږو د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوق او ازادګان نسل نه تیریږو د خصوص په حقوق باندې څه ټینګار کوو د بشر په حقوق باندې ټینګار کوو ولی په ځینې نور شاو کې کېدای شي چې نه تاسو د ښکارو کو دي مخالفینو سره په وخت کې
مثلا
د اوس موږ دوه ماوینان درو دوه ماوینان دی وسی د رئیس جمهور لپاره ک یو ماوین وسیږي او کدرې څلور ماوینان چې وسیږي کنه موږ مثلا څلور د ولایت درو کېدای شي افغانستان اداري سیستم څه ده په دې ډول راځي چې یا زیاتې ولایتونه یا څه ده کم سي په پرې کې ځینې نور شان مثلا د حکومت مسؤلیتونه د غپې حساب کې په حساب د شرعي مطالعاتو کې ديني مطالعاتو کې الکتزيات سي دا شان دي چې قابل د بحث دي او مونږ یو څه نه تاسو په دې شان کې دوالو تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې یعنی چته یو وخت حکومت جوړ شي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړ شي چې دا موږ دي کې ډېر اغله لرو مخالفت څه نه لرو اولی هغه باید موقت وخت وسی کې او پس دغه موقت وخت نه دي انتخاباتو په نتایجو پرانا کې باید چې دا منتخب حکومت څه جوړ شي او خپل سره اغله دي صلاحیتونه لري سره لاندې کما یعنی موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو سره توزلی په خګیدلای مونږشته مم په دې ارتباط څه کړی دا حتی په قطر کې چې موږ طالبانو سره غګیدلو باغه شان ورته ویل دي ولې ځینې حالات کې بیا څه دا انعطاف تم څه دا هغه یو حاضر یو ولې هغه ایواز په خبرو کې څه دا مې تر راتلای شي څه دا موږ خبرو لپاره کوم په شرط نه لرو چې طالب دې حتمان څه څه یو منیو څه دی ونه مني او نه دی غوي کوم په شرط څه دا منو چې حتمان دا کار دې چې د حکومت ومني یا طرف مقابل دې څه ومني راځو خبرو ته څه کینو او وګورو چې کدي غوي موقفونه یو څه معقولیت څه پکې وو ممکن من هداف پکې وکړو کو نو پکې په کار ملت وایو چې دا شانس دې موږ نه منو او په غو صورت سره هرڅه چې نتیجه و هغه به څه دا ورسره هغه کو تعقیب وو
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر شغلې انوار الحق هادي ډېر زيات مننه کوم
تشکر تاسو ته مهرباني
افغانستان د پردو د جنگ میدان یم ولز افغان